یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د ماسک د جبري کولو په غبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په چاره کې نور اقدامات وکړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي، افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقوقو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې یو این ایچ سی آر ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې 13 بېوزلو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې. د یو این ایچ سی آر د ایشیا پسیفیک څانګې نن پر ټویټر لیکلي چې اړو کسانو پر دې پیسو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې او د سرپناه ستونزې حل کړي. یو این ایچ سی آر د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی، خو د ازادۍ راډیو ګڼو اورېدونکو شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کیږي. په پام کې ده چې د طالبانو حکومت له متحده عربي اماراتو سره یو تړون لاسلیک کړی چې پر بنسټ به د افغانستان د هوایي ډګرونو عملیات دواړه په ګډه اداره کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پر ټویټر خبر ورکړی چې دا پریکړه د هیواد د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له 2 میاشتو خبرو وروسته شوې ده. ترکیه او قطر د پخواني حکومت له سقوط وروسته خپل موقت تخنیکی ډلې افغانستان ته استولې وي څو په دې برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د زمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي. افغان لوبډله د جون په 14مه له زمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زمبابوې ته سفر وکړي. یو ورځنۍ سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالیو یوه برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې په مخه ترسره کیږي، او شل اووریز لوبې هم راتلونکي شل اووریز نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکی به مازیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یوځای شي. ټاکل شوی د نړۍ په اقتصادي غونډه کې له اوکراین څخه ملاتړ اعلان شي. د سویس د داووس ښار په امنیتي غونډه کې به د نړۍ څه باندې 2500 سیاستوال او اقتصادي مشران ګډون وکړي. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریوراندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقوقو د څار ټولنې د طالبانو له لوري پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. په نور موضوعاتو کې، په کونړ کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله 1,02,250 د 5 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په غزنی کې دوه رضاکار ښوونکي په یو ښوونځي کې چې د طالبانو حکومت یې لګښتونه نه ورکوي نجونو ته درس ورکوي.
په وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دغو هم مو کمبود کې استادانو او معلمینو هم لرو.
په کندوز کې د هغو بېوزلو ماشومانو شمیر زیات شوی چې درانه کارونه کوي.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، د ورځې 500 روپۍ کېږي، 700 روپۍ کېږي، 700 روپۍ کېږي، کول سودا پخما.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې باس کې د ټلویزیونونو د خزینه ویاندویانو پر سیرو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث لرو.
طالبانو له هغه وخت کې کوم ګام یې پورته کړی پرته له خزو فکر او آن بل لوري ته نه دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو د جبري ماسک په خبرګون کې وایي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په نړۍ کې د ښځو د حقونو د نقص د قربانیانو په توګه له لوی ناورین سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په ښځینه خبریالانو په زور په ماسک سره د مخ پوښل د ښځو د بیان ازادۍ حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان ښځینه خبریالانې په نړۍ کې د ښځو د حقونو د نقص د قربانیانو په توګه له لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کولی شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د خود څنګه مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ پخول د خوځو پر حقونو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې له لوري یو واحد دریز او ځواب ته اړتیا ده او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خوله سي او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست. نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډیر شمیر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی او ترخوایي له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي ګواښونو له امله جرمني ته تللي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لري نه وو.
د یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي داسې یو حالت ته برسیږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادیه د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له ښځو سره د پیوستون او همدردۍ په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته په دې اړه یو بل راپور لرو چې طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړې لپاره یو شورا جوړه کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام چارواکي وایي چې په تیر کمپاین کې ترې 40% ماشومان د پولیو ضد واکسین له څاڅکو پاتې وو او په دې کمپاین کې کوشش کوي چې ټولو نږدې 200,000 کوچنیانو ته واکسین ورسوي. دوی دا څرګندونې د ازادي راډیو خبریال ته کړې دي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل پوخوا رضاکارو ډلو نشو کولی چې لری پرتو او نامنو سیمو ته لاړ شي، خو اوس هغه ستونزه حل شوې او کوښښ کوي چې هغو ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي.
په دې دوره کې به انشاءالله 1,295 د 15 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي او دا به په ټول کونړ په ټولو ساحو کلو بانډو کې وي. تیره دوره کې 40% ماشومان جماعت ته یا حجرو ته نه وو حاضر شوي، نو د دې د خاطر نه پاتې وو او یو تعداد ساحو کې چې هلته حجرې او جوماتونه نه وي هلته به انشاءالله زمونږ کور په کور وي.
هغه وایي فلج یو لاعلاجه ناروغي ده چې پرې اخته کسان تل د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي، نو خلکو ته پکار دي چې خپلو بچو ته د دوو څاڅکو واکسینو پور کولو سره هغوی له یادې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د فلج ناروغۍ ضد کمپاین چې د روغتیا نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په مالی همکاري ترسره کیږي، په کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. په تیرو کلونو کې د امنیتي او نورو ستونزو له امله د واکسینو کمپاینونه په سمه توګه نه ترسره کیدل او همدا وجه وه چې په هیواد کې پر ګزن اخته کسانو شمیر زیاتو. خو سږ کال یوازې یوه مثبته پیښه په پکتیکا ولایت کې موندل شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی مرکز ته څیرمه د اندړو ولسوالۍ کې یو ښوونځی دی چې تر 200 پورې نجونې ورته راځي او درس پکې وایي، خو د دې ښوونځي 2 استادان بې له معاشه دې نجونو ته زده کړې ورکوي. د پوهنې ریاست وایي چې د چارواکو ته وبښئ چې د ښوونکو ته د ټول هغه امتیازات ورکول کیږي چې نور ښوونځیو ته ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګودندارانو په کلي کې تر شنه اسمان لاندې ښوونځی دی. دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سره کرښه باد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر 4 ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده، نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
په وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول حالته پراتی دي، ټولې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود دی، استادانو د معلمینو هم لرو، او په دې دوه نفره رضاکارانه معلمینو سره موږ دی تدریس کوو.
ښاغلی عزیزي وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي. دی وایي دغه نجونې له 5 کیلومتره واټن څخه مزل راوهي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. ښاغلی عزیزي وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې راسره مرسته سوې. خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوي عمر خان وسیق بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې ګویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کیږي ریاست لخوا له دې سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ده ورسره شوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره شوي.
دغه ښوونځی په 1499 هجري شمسي کال کې جوړ سوی و، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو دې کمیسیون تر اوسه پورې هیڅ غونډه نه ده کړې.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغوښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغوښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا سیبولس کې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي، مخاور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایل باندې بحث وکړي او ځینې مسایل ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا لپاره یو پلان شته.
9 میاشتې او 9 ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لا یې د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیږد مشروع لار ګڼي نه مني، او تر خوا یې د اساسي قانون د تغییر لپاره لویه جرګه هم نه ده راغوښتي. خو طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل له خپلو غړو چمتو کړی. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو له غړو سره دی چې له یوه سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي د طالبانو اوسنی واکمني نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول دار معنا هم دا ده چې ټول وګړي د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید د حقوق امتیازات بد وګرځي او خدماتو ته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت و اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلکو پرچم چې تنه خپل خلقي پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یوه داسې ادارې تشکیل ده چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمېر مشخص پخواني سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې نوریاس نوری به تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه میاشت پیل شوې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي سختې ورځې به په مخ کې وي. په عین حال کې د برتانیا پوځي استخبارات وایي چې روسیا اوس هڅه کوي په ختیځ کې پر سیور دونیتسک ښار د محاصره کړی تنگ کړی. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تېره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داووس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوي بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړي دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومانداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوویت دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیسک ډېرې سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسېدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، د هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
لکندهار ولایت بهر ته د تولید شوی انځرو صادرات ډیر شوی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونی خونی مرستیال عبدالبقی بینانن ازادۍ رادیو ته ویل په 1400 مریض کال کې څه باندې 25000 ټنه انځر لکندهار بهر ته صادر شوی چې مالی ارزښت یې 1.9 میلیون امریکایي ډالرو ته رسیږي. د ښاغلي بینا د معلوماتو پر بنسټ په کندهار کې له انارو او انګورو وروسته انځر په دریمه درجه میوو کې راځي چې تولید او صادرات یې ډیر دي، او په روان مریض کال کې به تولید د تیر کال په پرتله لا ډیر وي. کندهار کې تولید شوی انځر هند، پاکستان، متحده عربی اماراتو او جرمنی ته صادریږي. اوس مهال په کندهار ولایت کې یو کیلو انځر په 1500 افغانیو پلورل کیږي. په ننګرهار ولایت کې سکال د غنمو حاصلات ډیر شوی. د ننګرهار د کانال ریاست وایي تمه لري چې سکال به په دې ولایت کې د غنمو له حاصلاتو 258 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شي. د ننګرهار د کانال ریاست ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ راډیو ته ویل سکال یوازې د ننګرهار په کانال کې پر 1500 جریبه ځمکه غنم کرل شوی. چې د دوی د تخمین له مخې به 833,655 منه غنم ترلاسه شي. د ننګرهار کانال ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال څه باندې 1000 تنه په یاد کانال کې د غنمو په کښت او کار بوخت دي. د ښاغلي غریب مل په خبره د کانال ریاست هڅه کوي چې په ننګرهار کې د غنمو کښت لا پراخ شي او د غنمو له اړخه د ننګرهار د ځان بسیاینې ترڅنګ نور ولایتونو ته هم غنم صادر کړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 13 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 15 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 9 پوله، زر هندۍ کلداري 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 451 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکه هیله د برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په کندز ولایت کې بے وزلی، فقر او اقتصادي ستونزو یو شمیر ماشومان شاقه کارونو ته اړ ایستلی دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر مدافعان و ازادي راډیو ته کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله لکه د نورو سیمو په څیر په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپیلنوی دودول هغه کارونه دي چې کم عمره ماشومان پرې بوخت دي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اته کلن و چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه وایي له 4 کالو راهیسې د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یم چې نه سي دا کباړ په چاندو کوټه ټولو کوټ مې نه سي پلان مې مړ دا یو ورو نقصان یې ورو ورو کوټ کې هغه څه زه ځین کباړ ټول بیا کارت ورو کوټ لګي په چاندو کوټه ټولو خرڅوم دې سپیشل وېش په هندو سپټه په مثال فکر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسولیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. 12 کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباړ ټولوي راته وویل
بازار کې کباړ ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباړ ټولوم دلو 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي، کول سودا پخمه کول کې شپږ نه پداسو.
12 کلن زمری چې د لاسګاډي په وسیله خلګو سودا انتقالوي هغه وای پلاری مېوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي.
وړه مې بار مې ډیر روند راځه چې په ژوند او وسړی نه ته څو پټه کې روان کړو زه نه بار اخته بل څه کته کړم.
د ماشومانو د حقوقو مدافع محمد عمر وای
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه داده چې دغه سه ماشومان او دغه سه تنکی ځوانان او چې د وطن آینده ده د دوی د درس په باره کې مکتب په باره کې د دوی جدي فهم لرنه وکړي او د دوی پښتنه وشي سل قسمه زحمتونه وباسي باید د دوی پښتنه وشي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمو د چارواکو نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شوو. د کندزیانو په وینا چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد وو او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي، نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزغان کې توتان پاخه شوی خو ویل کېږي چې سکالي حاصل کم دی. په دې ولایت کې د توتو په موسم کې ډېر خلک کلیوالي سیمو ته چې پکې توتان زیات دي زیاو میلې کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي اورزغان بیلابیل ډول توتان لري خو کابلي او پنبه زیات شهرت لري او خلک ډېر خوښوي.
د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند د خانکی سیمه دی چې لسګونه ځوانان د توتانو په میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو ونې ته ختلي او لاندې یو شمېر نورو ځوانانو ورته شاوخوا لس متره کاټ نیولی چې په روزګان کې په محلي لهجه ورته ځولي وایي. دلته که څه هم دوه ځوانان د توت ونې ته ختلي او د دغه توت د ونې شاخونه شوروي، خو له ونې څخه ځولۍ ته ډېر کم توت رالویږي. خو سوال دا دی چې سږ کال ولې په اروزګان کې د توتانو حاصل کم دی. په دې اړه د ترینکوټ ښار اړوند د خانکي د سیمې یو اوسېدونکي محمد جان چې شاوخوا شل د توتو ونې لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
نسبت تیر کلو ته سږ کال ډېره وچکلي ده په دې کانجې. او بله خبره دا ده چې طبیعي پیښې مثلا طوفانونه دي، بادونه دي، دا بادونه چې دا ډېر ضرر رسوي دغه توتو ته. یعنې موږ اوس راغلي یو چې مخکې به مو یو توت چاک وي لس پنځلس شلو نفر خوړله، خو اوس شپږ بوتو ته چاک لا نشته، ټول بادونه رژولي او وچکلي ده.
محمد ولي چې د خپلو نورو ملګرو سره د توتانو میلې ته راغلی سږ کال خوشحاله دی چې د اروزګان ولایت هرې سیمې ته د توتانو د میلې کولو لپاره ځي. دی وایي خو سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو د میلې خوند نشته.
توتان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالیه خم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخۍ زړوي. په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنې ګټې هم ګټې لري. هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي، خلک یې ډېر استعمالوي.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلک د توتانو ځانګړي باغونه نه جوړوي، بلکې یوازې د ویالو، لیشتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنوي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
او اوس به هم ملالای بشیر ته خوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مخکتنه کړې ده.
فارن افیرز مجلې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده: پاکستان هغه څه ریبي چې کرلې دي. د مقالې په پیل کې ولولو چې شل کاله په پاکستان کې عامه مفکوره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت به د پاکستان د امنیت لپاره ګټه وروي. د لیکوال په باور پاکستان ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کاوه چې په افغانستان کې به د پاکستان د سخت مخالف هند د نفوذ مخه ونیسي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې طالبانو په پاکستان کې دا عامه مفکوره ناسمه ثابته کړه. وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره تحریک طالبان پاکستان هم خوځښت وموند. په مقاله کې یادونه سوې ده چې له هغه راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 140 حملې کړې چې پکې ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان په خپل زیان تمام سوی. وروسته لولو چې د اسلام آباد هڅې چې نړۍ دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني هم تر اوسه بې نتیجې پاتې سوي دي، او په ورته وخت کې طالبان د یو شمیر موضوعاتو په اړه له خپلې سختریزې مفکورې لاس نه اخلي، لکه د نجونو د ښوونځیو تړل. د مقالې په پای کې راغلی چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان پالیسي جهادي مفکورې او سختریزۍ ته لمن وهلې، او د پاکستان همدا پالیسي هند او افغانستان د سوداګریزو شریکانو پر ځای د دایمي دښمن او ستراتیژیک تهدید په سترګه ګوري. د لیکوال په باور د طالبانو په بریا کې د مرسته کولو له کبله یوازې د پاکستان ستونزې زیاتې سوي او هیڅ ستونزې یې نه دي حل سوي. واشنگتن اگزامینر خبرونی د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده: بایدن سومالیا ته بیرته ځواکونه ولیږل، آیا په راتلونکي کې به افغانستان ته هم بیرته ځواکونه ولیږي؟ په دې مقاله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې موافقه وکړه چې سومالیا ته شاوخوا 1500 سرتیري ولیږي. دا اقدام شاوخوا اتلس میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا مخکینۍ ادارې د اوسنۍ ادارې تر پیل څو ورځې مخکې له سومالیا څخه امریکایي ځواکونه ایستلي وو. وروسته لولو چې امریکایي سرتیری افریقایي هیواد سومالیا ته ځکه بیرته ستنیږي چې د الشباب سخت دریځې ډلې د مخ پر زیاتېدونکي ترهګریز تهدید مخه ونیسي. دا ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري او په عمده توګه په سومالیا کې فعاله ده. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې القاعده او د داعش خراسان څانګې دواړو د بیا جوړېدو هڅې پیل کړي او فرصت لري چې په داسې حال کې وده وکړي چې د ټول افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا کانګرس استخباراتو کمیټې د پخوانی مشر مایک راجرز له قوله لیکلي: زه فکر کوم چې الشباب په موګادیشو کې د خپلو هڅو ګړندي کولو لپاره یو فرصت ولید او موږ د دوی ډیر فعالیتونه ولیدل چې په نتیجه کې ډیر خلک ووژل سول. نو دا سمه پریکړه وه چې امریکایي ځواکونه بیرته په سومالیا کې ځای پر ځای سي، خو هغه شرایط چې سومالیا